د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي درته په تکراری توګه خبرو. خو لومړی مو خبرونه ته پام راړوم. د مهمو خبرونو سره ټکی. د پاکستان چیف جسټس د انتخاباتو پر کمیشن غږ کړی دی چې پر وخت او شفافې حلقه بندي وکړي. د پاکستاني علماو پلاوی له افغان عالمانو او طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی او ملګرو ملتونو پخلی کړی دی چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له پیله راهیسې نظره 444 عام خلک وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان چیف جسټس د انتخاباتو پر کمیشن غږ کړی دی چې پر وخت او شفافې حلقه بندي وکړي. دا خبره د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال نن د سند صوبې په ځینو حلقو کې د تیروتنو او ناقانونه کړنو په اړه د درج مقدمې په اوریدنه کې کړی دی. جسټس عمر عطا بندیال ویلي چې پر وخت او شفافې حلقه بندي ځکه ضروری دی چې د په وینا دا د ولس د ګټې مسله ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د جون پر 9 ویلي چې په 2023 کال کې د سوي سرشمیرنې پر اساس د حلقه بندۍ د وخت د کمی له کبله ممکن نه دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وار له مخه اسمبلی ماتې سوي دي او د آئین له مخې باید په 3 میاشتو کې دننه په ملکي عام انتخابات وسي. پرون مازدیګر مهال د بر جنوبي وزیرستان د لدی تحصیل په کړمه سرای کې د پاکستانی پوځ پر یو موټر بم ماین چاودنه کې 15 سرتیر ژوبل شوي دي. دا خبره د دې ضلع د پولیسو ترڅنګ هلته مامور د پاکستان د استخباراتو د ادارې یو چارواکي هم د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته وکړه. چارواکو زیاته کړې چې په سیمه کې د وسلوالو د لټون عملیات پیل کړي دي. د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد رسانی بیگام شال رادیو ته په لیږلي بیان کې د دې ذمہواری منلې ده. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان تحریک انصاف یو فعال ګلدراز د نامعلومو کسانو لخوا په یو هدفي برید کې وژل شوی دی. د رزمک پولیسو د تھانې یو مسول د نوم پټ ساتلو په شرط مشال رډیو ته وویل چې دا پیښه پرون شوې ده. دوی وایي ګلدراز خپل کور ته نږدې په یو جماعت کې په ډزو وژل شوی دی. د پولیسو په وینا برید کوونکي تښتېدلي خو دوی پر ضد مقدمه درج کړې ده. په شمالي وزیرستان کې سرش کال تر اوسه 1.5 هدفي بریدونه شوي دي. د پاکستانیو دینی عالمانو یو پلاوی له افغان عالمانو او طالب چارواکو سره د خبرو لپاره پرون کابل ته رسیدلی دی. د پلاوی یو مشر مولانا محمد طیب قریشی مشال رډی ته وویل چې هغوی د اګست پر 14 کابل ته رسیدلی او تر 19 به هلته موجود وي. دوی ویل چې د ښځو پر کار او تعلیم د لګیدلي بندیز په اړه به له طالب چارواکو سره خبرې کوي.
او اهداف دا دی چې یاره دواړو ملکونو تعلقات نارملایزم شي، ټریډ مو شي، وومن رائټس دی، ګرل ایجوکیشن دی، دا ټول شیونه چې انشاءالله دی کې دغه مو شي او ملاقاتونه مو شي.
د پاکستاني عالمانو د پلاوی پر داسې مهال د کابل په سفر دی چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نن 2 کاله پوره سو. طالبانو هلته د میرمنو پر کار او د تعلیم بندیز لګولی دی. ملګرو ملتونو پر افغانستان د واکمنو طالبانو باندې غږ کړی دی چې د بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي او د نجونو ښوونځي او پونتونونه پرانیزي. ملګرو ملتونو د غوښتنه د اګست پر 14 په داسې حال کې په یو اعلامیه کې کړی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدۍ 2 کاله پوره سو. په اعلامیه کې راغلي چې طالبانو داسې پالیسي خپلې کړې دي چې په منظم ډول افغانانو د زده کړو او کار حق او د بیان او ونډو ازادي تروړي. خود طالبانو د حکومت چارواکو د دی او دی ته ورته مخکینی نیوکو په جواب کې تل د رزق خپل کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو په ګډون د افغانستان ټولو خلکو ته د هغوی حقونه ورکړي. ملګری ملتونو پخلای کړی دی چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له پایل راهیسي نظر څلور سوه څلور څلوېښت ولسي وګړي وژل شوي دي. د ملګری ملتونو د بشري حقونو ادارې د اګست پر پنځلسمه ویلي چې په اوکراین کې په وژل شویو کې پنځه سوه او پنځه څلوېښت ماشومان هم شامل دي. په بیان کې زیاته شوې چې په دې ترڅ کې د یولس سوه شپږویشت ماشومانو په ګډون شپاړس زره نهه سوه څلوېښت کسان ټپي شوي هم دي. خو ملګرو ملتونو زیاته کړې چې فکر کېږي د مرګ ژوبلې شمېره به تر دې ډېره زیاته وي. د دوی په وینا دا ځکه چې له ځینو هغو سیمو لا رپورټونه نه دي ترلاسه شوي چې سخته جګړه پکې روانه ده او د ځینو رپورټونو لا تصدیق نه دی شوی. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا رپورټونه به هم اوري. د پاکستان چیف جسټس د انتخاباتو پر کمیشن غږ کړی دی چې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د پر وخت او شفافې حلقه بندۍ وکړي. خو د انتخاباتو کمیشن وایي پر دې لږ تر لږه څلور میاشتې وخت لګیږي.
نو د هغې مطالق به الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصله کوي چې څنګه دا فیصله وشي. نو په دې باندې د دې نه وروسته تقریبا په دې باندې څلور میاشتې وخت لګي.
د پاکستان مسلم لیگ نون یو غړی او د دفاع پخوانی وزیر خواجه آصف وایي نواز شریف به تر هغه وخته پاکستان ته نسي راستنېدای شي د نیول کېدو خطر موجود وي. د دې څه وجه ده؟ د سیاسي چارو یو شنونکی وایي
چې کله دا وسنۍ چیف جسټس عمر پابندیال دا ریټایر شي د روانې میاشتې په درېیمه هفته کې هغه ریټایرمنټ وخت دی، نو بیا لکه امکان شته چې نواز شریف صاحب هغه واپس راشي. په دې کې هیڅ شک نشته چې واپس به راځي د الیکشن نه مخکې.
د پاکستانو دینی عالمانو یو پلاوی له افغان عالمانو او طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی.
اهداف یې دا دي چې یاره وومن رایټس دي، ګرل ایجوکیشن دی، دا ټول شیونه چې انشاءالله دې کې ملاقاتونه وشي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده، د پاکستان چیف جسټس د انتخاباتو کمیشن ته ویلي چې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د پر وخت او شفافې حلقه بندۍ وکړي. پر دې موضوع را سره له اسلام آباد د ټلیفون پر کرښه زموږ همکار طاهر خان موجود دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس دا څرګندونې په کوم تناظر کې کړې دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. سپریم کورټ کې د سندھ صوبې د زړنې صوبایي سملو په حلقو بندو باندې اعتراض شوی و. نو دا غي نن په اسلام آباد کې سماعت او اوریدنه وه، او د چیف جسټس په مشرۍ کې دوا روکنی یو بینچ و چې په هغې کې کله دې کې بحث کېده. نو هغې کې د چیف جسټس لخوا ځینې پوښتنې وشوې د انتخاباتو د کمیشن د نمایندنه، او په هغې کې یوه پوښتنه دا هم وه چې آیا د انتخاباتو په اړه باندې څه تاریخ فیصله شوې ده او که نه ده شوې. نو هغې ته هغه جواب ور نه کړ، او یو خدای هغه پکې مهمه خبره وه چې تر اوسه پورې الیکشن کمیشن لخوا هیڅ جواب را نغې. او دویمه دا چې د حلقه بندو په اړه باندې چیف جسټس په خپله باندې دا و چې دا یو ډېر حساسه موضوع ده، باید چې ډېر اهمیت ورکړي شي، پام ورته واړول شي، او بیا دا موضوع هغه واپس د انتخاباتو کمیشن د الیکشن کمیشن ته ولېږله. دا د حلقه بندو دا مسله په داسې وخت په سپریم کورټ سره دی چې دا یو زوړ کیس و، خو چونکې اوس په انتخاباتو په اړه باندې چې کوم فیصله شوې ده دا به په نوې مردم شماره د هغې په نتیجو باندې کیږي. نو د هغې نتیجو نه وروسته به اوس بیا نوې حلقه بندۍ جوړیږي، او حلقه بندو دا مسله چې خاص کر د نوې حلقه بندو وي یا په هغې کې ځینې ځایونه شاملول وي ځکه آبادۍ کې خو اضافه شوې ده، نو دې باندې اکثر لانجه وي. او اکثر دا شکایت په ماضي کې هم پاتې شوې دی چې هغه خلک د هغې اثر رسوخ وي، هغوی نفوذ وي، نو هغوی د خپلې ګټې دپاره ځینې وخت خلک مجبور کړي چې څوک حلقه بندۍ کړي چې دوی ته ګټه ورسي. نو په دغه تناظر کې بیا چیف جسټس دا خبره کړې ده چې دا یو حساسه موضوع ده، د خلکو د مفاد موضوع ده، نو باید چې دا ډېر په منصفانه او په ښه توګه باندې سر ته ورسي. نو دا په دغه کیس کې
ترخان صاحب، د ملک لوی ګوندونه د دې حلقه بندیو په اړه څه دریځ لري؟
ګوره حلقه بندي خما تاسو ویل چې یو د کار خدای انتخاباتو د کمیشن دی او حلقه بندي کیږي د آبادی په بنیاد باندې. اوس ګوره چې کوم نوی مردم شماري راغلی دا نو په ځنې ځایونو کې اضافه شوې ده، په ښارونو کې اضافه شوې ده، په آبادی کې د آبادی په بنیاد چې کله اوس نوې حلقه بندي جوړیږي د الیکشن د سیاسي پاټو خو یو رول د جداد منصفان پوشي په دې کې دي د چا شخصي د چا سیاسي ګټ نوي. خو چې دا موضوع اوس هم سپریم کورټ ته سند صوبې ورغلې ده نو په هغه دریو د سند کې دننه اندرونی سند کې دریو حلقو باندې اعتراضونه شوي وو او هغه شکایت وو چې په دې کې خلکو خپل د خپل مفاداتو لپاره سیاسي ګټو لپاره دا کار کړی دی. د سیاسي ډلو تل دغه یو موقع پاتې شوی دی چې په دې کې دی د چا اثر رسوخ نه وي، ځکه ځینې خلکو پیسې هم استعمالولی شي، خپل اثر هم استعمالولی شي، خپل سیاسي سیاسي نفوذ هم استعمالولی شي. نو د ټولو غوښتنه پاتې شوې ده، لیکن الیکشن کمیشن د چیف جسټس دا خبره کوي نو مانا دا ده چې احساس ده چې په دې موضوع باندې ځکه هغه نن چې کوم ریمارک شو دغه خبرې وې نو هغه وي چې دا عوامي په مفادو کې یو موضوع ده او باید چې هغه رنګ دا وکتی شي.
مننه. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان وو چې د سپریم کورټ د چیف جسټس د سرګندونو په اړه موږ سره خبرې کولې. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان انتخابات کمیشن د انتخاباتو د حلقو پر زیاتولو غور کوي. کمیشن وایي فیصله لا هم نه ده سوې چې انتخابي حلقې زیاتول به کله کیږي او څومره وخت به اخلي. د پاکستان د تحریک انصاف په تیر حکومت کې صوبایي وزیر د خیبر پښتونخوا تیمور سلیم جګړه وایي د دوی په سرشمیرنې منظورولو اعتراض دی. د دې موضوع په اړه نور تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې.
په 2018 کې د شپږمې سرشمیرنې په مطابق د پاکستان آبادی 22 کروڑه، ولې د اومې او اخیرنې شمارې په مطابق د پاکستان آبادی 43 کروڑه اوخته ده. د نوي انتخابي حلقه بندیانو باقاعده اعلان خو نه دی شوی، ولې د مرکزی انتخاباتي کمیشن سرچینو مشال ریډیو ته ویلي کمیشن لا هم کومه فیصله نه ده کړې. البته په حلقه بندیانو کولو غور روان دی. په خیبر پختونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت صوبایي وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه مشال ریډیو ته وویل د پی ډی ایم د تلونکو حکومت کوشش هم دا چې انتخابات وځنډوي.
که تاسو دا سنسس وګورئ دا ډیسیژن هم غیر قانوني دی، په دې چې د سی سی آی میټینګ کې دوه چیف منسٹران د پښتونخوا د پنجاب داسې ناستو چې هغه خپله نگران دي، هغه خو داسې غټه فیصله کولی نشي د آئین مطابق. دې لحاظ نه هم غلطه ده چې یو آؤٹ گوئنگ حکومت دا نشي کولی چې خپل مدت ختمېدو نه دوه درې ورځې مخکې یو نوی سنسس اپروف کی چې دینه هغه دا جواز جوړ کی چې انتخابات دلی شي.
د پاکستان جمهور تحریک د شریکو ډلو جوړ حکومت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د ټولو صوبو په نمائندګۍ د اگست په 15 ډیجیټل مانک کمپیوټري سرشمیرنه منظوره کړې وه. د سرشمیرنې اعلامیه د انتخاباتي کمیشن دفتر ته هم رسیدلې ده، خو لا هم ورباندې کومه فیصله نه ده شوې چې آیا نوې حلقه بندیانې به کیږي، کله به کیږي او وخت به څومره ولګي. د انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا ترجمان سهیل احمد مشاد ریډو ته ویلي هر کله چې کمیشن فیصله وکړه چې ګینې نوې حلقه بندیانې دی وشي ور باندې به کار شروع کی.
ته حلقه بندو کار دی نو د هغه مطابق به الیکشن کمیشن اف پاکستان فیصله کوي چې څنګه دا فیصله وشي. نو په دې باندې د دې لرستو تقریبا په دې باندې سه کمبیش سلور میشتې او وخت لګي چې کوم د ضلع دی یا چې کوم زموږ د ضلع افسران دی د الیکشن کمیشن غیب د ضلع انتظامیه سره چې هغه متعلقه چې کوم ضروري اقدامات وی لکه کې نقشه داغه ضلع اخستل وی داغه مطابق چې کوم د هغه به د حلقه بندو هغه آبادی په بنیاد باندې هغه ایریا د علاقو هغه شدا طریقې کار دی عمل کیږي.
د خبر پښتونخوا او پنجاب صوبایي سمليانې د روان کال په جنوري کې ماته شوې وي. دغه طبيعي نگران حکومتونه جوړ شوې د آئینی پاکستان په مطابق هر کله چې حکومت ختم شي په درې میاشتو کې به په عوامي رایو سره نوې حکومت انتخابيږي. نو که د انتخابي حلقو لپاره عامې ټاکنې بیا هم ځنډيږي نو دا به څه اغیز ولري؟ د خیبر پختونخوا د صوبایي سملینا د پارلماني چارو خبريال شاهد حمید دغه پختنه داسې جواب کړه.
نوې حلقه بندیانو مطلب دا چې سلور نیمه میاشتې دسمبر پورې خدا کار با الا پورا کیږي نو هغه نه پس چې د الیکشن پروسس شروع کیږي نو مطلب دا چې دسمبر جنوري چې کم دی ډېر علاقې داسې چلتا وره شوی نو التا الیکشن کنڈکٹ کول گرانی پاسیبل نہیں چر الیکشن بلکال مارچ اپریل کی دونوں صوبوں کے یو نوے اسکیم یو نوے پروگرام شروع ہونے شو اور چکم جاری اسکیم ہونے ہم تا سو خبر ہی چکے ٹیکس کو آگا شانتے نہ خو کیر کئی ہونا چکم دے آگا شانتے دا داغو نگرانی نو آگے پا وجہ دے دونوں صوبوں دیر زیاد نقصان ہو شو
دا سوہل احمد پا خبر ہر کلے چی مرکزی کمیشن دفتر دا سرشمیر دے حساب دلان دے دا حال قواندیان و کولو او یا نکولو اعلانو کو دوی تا با هم واضح شی چی چنگو کی خود بیا زیاد اکڑا دا زرو حال قواندیانو دا پار دا دوی انتظامات پورا هم دی او دا انتخاباتو دا پار تیار هم شانواز ترگزه مشهد ریڈیو پیخور
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخکتا کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخکتا کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست اوریدونکو د مسلم لیگ نون ډلی لخوا په وار وار ویل سوی چې د دوی قائد نواز شریف به بیرته پاکستان ته ستنیږي او د دوی په وینا که دوی انتخابات وګټل نو هغه به یې وزیر اعظم وي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا نواز شریف به پاکستان ته ستون سي او که څنګه؟ د مشال رادیو خبریال راشد خټک په دې اړه له شنونکو سره غږېدلی دی.
د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف خپل کشر ورور شبا شریف په شپاړس مشتنی حکومت کې هم پاکستان ته بیرته رانغی او تر اوسه په انګلینډ کې دی. په ملک کې د نگران حکومت جوړېدو نه پس هم د رده د راتلو نیټه معلومه نه ده. د ده د ګوند یو غړي او د دفاع پخوانی وزیر خواجه آصف په دې اړه د یوټیوب چینل سره د خبرو په مهال وویل، ځینې خلک بیا بیا پوښتنه کوي چې میاں صاحب ولې بیرته نه راځي. د هغه د نه راتلو وجه دا ده چې موږ هغه د څه خطر سره مخامخ کول نه غواړو. تر څو پورې چې د هغه د نیول کېدو خطره صفر شوی نه وي موږ دا رسک نه اخلو. د عدلیې رویه د میاں صاحب سره داسې پاتې شوې ده چې د هغه خلاف فیصلې ورکړي دي. موږ نه غواړو چې زموږ د لیډر سره بیا هغه شان ناانصافي وشي څنګه چې وړاندې ورسره شوی ده. دا سه ښکاری چې د نواز شریف د ګوند غړي هم د ده د بیرته راتلو په اړه په خپلو کې متفق نه دي، ځکه چې څو ورځې وړاندې شهباز شریف په دې هکله ویلي وو. تر څو پورې چې د نواز شریف ته بیرته د راتګ خبره ده نو هغه قانون اوس هم موجود دی، د کوم تر مخه چې د نااهلۍ د سزا موده 15 کاله مقرره شوې ده. نواز شریف 15 کاله پوره کړي دي او اوس په هغه هیڅ بندیز نشته. انشاءالله هغه په راتلونکې میاشت کې بیرته ملک ته راشي. تجیانگران هم د سیاستدانان غوندې په دې اړه بیل بیل نظرونه لري. تجیانگار افتخار مشونی د یو پښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته په 15 اگست وویل،
اوس ډامینیشن چې کوم دی هغه د اسټابلیشمنت ډېر زیات شو. پولیټیکل خلکو د پاره چې کوم دی کنه حالات دومره ښه نه دي او خصوصي طور نواز شریف واپسي چې کوم ده هغه ماته لکه دې حالاتو کې چې کوم دی ناممکن لګي. نو دا چې کوم خلک وایي چې نواز شریف راځي اسې هغه لالی پاپ دي او دا صرف هغه نواز شریف یا مسلم لیگ هغه چې کوم ورکر دي هغه موټیویټ کول د پاره چې کوم دی کنه دا د دې یو ټیکټس دی او نور نواز شریف راځل چې کوم دی هغه زما په خیال چې کوم دی هغه بالکل امپاسبل.
خو تجیانگار مبارک علی د هغه د خبرې سره اختلاف وکړو او د مشال رادیو پوښتنه یې داسې ځواب کړه،
نواز شریف وطن ته بیرته د راتګ په اړه باندې دقیق معلومات هیڅ اثر نشته چې دی به کله راځي. خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د هغې چې کوم مرکزي قائدین دي هغوی هم خپلو کې په یو نیټه باندې رضا نه دي. یو لیډر یو نیټه ورکوي بل بله نیټه ورکوي. ګمان دا دی چې کله د اوسنی چیف جسټس عمر عطا بندیال دا ریټایر شي د را روانې میاشتې په درېیمه هفته کې هغه ریټایرمنټ وخت دی، نو بیا لکه امکان شته چې نواز شریف صاحب هغه واپس راشي. په دې کې هیڅ شک نشته چې واپس به راځي د الیکشن نه مخکې.
یادونه ورده چې سپریم کورت په کال 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته په نامه پیپر د افشا کېدو نه پس د ولسي څوکۍ پر ټول عمرینه اهل ګرځولې او سزا کړې وه. څه موده په جیل کې تېرولو نه پس هغه په ضمانت راووت او د علاج لپاره انګلینډ ته لاړو چې تر اوسه هلته دی. څو ورځې وړاندې سپریم کورت د پاکستان جمهوري غورځنګ حکومت جوړ کړی هغه قانون هم لغوه کړو چې د سپریم کورت د فیصلو او حکمونو خلاف ملزم ته د نظرسنۍ حق ورکولو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په پاکستان کې د آئین لمخي د عامو انتخاباتو په نتیجه کې د ټاکل سوی اسمبلی موده 15 کاله وي. د 13 اسمبلی د 2013 کال د جولای پر 15مه د ترسره سوو انتخاباتو په نتیجه کې جوړ سوی و. ټاکل سوی و چې د یادې اسمبلی آئینی موده د اگست پر 14مه پای ته ورسیږي، خو د وزیر اعظم په سپارښتنه د ملک ولسمشر عارف علوی اسمبلی وفاقي اسمبلی د اگست پر 9مه ماتې کړه. د مشال ریډي خبریال نیاز احمد خان دې ته کتنه کړې چې د اسمبلی په دې دورانیه کې څومره غونډې شوي او څومره قوانین منظور شوي دي. راځي چې رپورټ یې واورو.
د پاکستان قومي اسمبلی 15 کاله پوره کېدو وروسته د اسمبلی په رسمي ویبپاڼه معلومات ورکړل شوي. دغه اسمبلی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان 3 کاله او 8 میاشتې او بیا وروسته د اتحادي ګوندونو مشر شهباز شریف 14 میاشتې مشري کړې، هم په دغه ترتیب قومي اسمبلی دوه سپیکرانو اسد قیصر او بیا د عدم اعتماد وروسته راجا پرویز اشرف چلولې. قومي اسمبلی کې په مجموعي توګه 250 اجلاسونو کې 2,240 ورځې کار کړی شوی چې پکې 1520 قانون جوړ کړی شوی، چې دغه کې 45% برخه د اتحادي ګوندونو حکومت په 1400 میاشتو کې کړي. د ټول نه زیات قانون کې بدلون په لوړپورو زده کړو او تحقیق کې شوی. قومي اسمبلی کې په معیشت، تجارت، ټیکسونو باندې وروسته زیات قانون سازی کړی شوی. قومي اسمبلی بعض جرمونو کې د مرګ سزا ختمولو قانون هم پاس کړی. د پاکستان قومي اسمبلی د قانون سازی بعض بلونه ډېر په کم وخت کې پاس کړي، چې پکې په دې ورستو کې په 3 ورځو کې 85 بلونه یعنی نوي قانون جوړ کړی شوی او پاس کړي. په دا اړه د مشرق ورځپاڼې پېښور خبریال محمد فهیم وایي چې د اسمبلی کار قانون سازی کول دي او کوم ترمیمي بلونه چې راشي هغه د قانون برخه شي.
یوزل د عمران خان صاحب په دور کې او یوزل د شهباز شریف صاحب په دور کې چې پورا یو پند براغه د بلونو او هغه به پاس شو. یو پیرا په یو رس کې د دیشتو نه زیات بلونه عمران خان صاحب په دور کې پاس شو او بیا د شهباز شریف صاحب په ټایم کې په یو رس کې دو دیش بلونه پاس شو او درې ورځو کې دننه هغه د 500 نه هم زیاتو. ځکه دومره غټ لیول باندې قانون سازی کول مطلب دا دی چې حکومت په خپل هم کلیئر نه دی چې دا څه قانون دی او اصل قانون سازی هم نه کوي چې دا غي ممبرانو ته پته چې دا څه قانون سازی کوي لګیا دا چې تاسو په یو ورځ کې دنه دیش او سلویخ بلونه پاس کوي. نو مطلب دا دی چې نه هم ممبران خبر دي دا غي نه، نه په خپل هغه وزیر خبر دی او نه ته محکمه خبر ده چې په کومه لار باندې قانون لاړ. صرف گنتی پوره کول دي چې مونږ قانون پاس کوو لګیا یو او باقي هیڅ مقصد نشته.
د پاکستان په 15مه قومي اسمبلی کې په مجموعي توګه 1,250 قراردادونه منظور کړی شوی. د غرنګ قومي اسمبلی کې 9,550 د بیلابلو ادارو په اړه پوښتنه شوی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې اوړمی ځل تحریکي عدم اعتماد کامیاب شوی. په قومي اسمبلی کې 9 داسې ممبران هم ول چې 15 کاله کې نه څه ایجنډا پېښ کړي او نه په اسمبلی کې څه خبرې کړي. په دغه کې 3 د پاکستان تحریک انصاف، 2 د پاکستان پیپل پارټي او 1 د مسلم لیگ نون ممبر شامل ده. د پاکستان مسلم لیگ خزینه غړي طاهره بخاري یو استوي ممبر ده چې په 98% د اسمبلی په غونډو کې شرکت کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د شمال وزیرستان انزامی چارواکي وایي پرون د دې ځلې په یو شمېر سیمو کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د بیلابیلو غونډو او د ځوانانو ترمنځ د لوبو د مقابلو په ترڅ کې لمانځل شوې ده. د دوی په خبره په دې مراسمو کې د پوځ ځایي چارواکو، قبایلي مشرانو او عام خلکو ګډون کړی و. خو بل پلو اوتمانځي قومي جرګې همدا ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځلې ده. د جرګې مشرانو په همدې لړ کې خپل پرني لاریون ته ویلي چې تر هغې چې د سیمې د خلکو امنیت خوندي نه وي او د خپلو وسایلو ګټې نه وي ورسېدلې، د پاکستان د ازادۍ ورځ به ونه لمانځي. عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
د ملک د نورو برخو په سیر شمالي وزیرستان کې هم پرون د 14 اگست د پاکستان جوړېدو ورځې جشن ولمانځل شو. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته وویل چې د جشن مانځلو لپاره میرامشاه میرعلي رزمک شوه او سپینوام کې دستورې وشوې چې ګڼ شمېر ځایي خلکو، مشرانو، د سکولونو، کالجونو زده کوونکو او چارواکو پکې ګډون وکړ. مرسیال کمشنر وویل چې د وزیرستان په ټولو تحصیلونو کې د جشن دستورې تابع شوې وه. خو بل طرف رزمکه اوتمانځای جرګې د غورز د تورې ورځې په تور ولمانځله. د جرګې مشرانو په وینا میر علي، میرامشاه او رزمک بازارونه بنول، خلکو ته اعلان کړی و چې تورې جنډې ولګوي. د جرګې یو مشر ډاکټر ګوللم وزیر پرون د 14 اگست په مناسبت لاریون ته خپله وینا کې وویل چې نن دوی تورې جنډې ځکه لګولې چې د غلطه د دوی ژوند او وسایل خوندي نه دي، ګیله من دي، نو ځکه توره ورځ لمانځي. اوتمانځای جرګې مشر ملک نصر الله وزیر او ډاکټر ګل عالم وزیر د اګست په 14 رزمکه جرګه ته اعلان کې ویلي ول چې په هر کور، دوکان او بازارونو کې تورې جنډې ولګوي. دوی له حکومته ګیله من دي. اوتمانځای جرګه د تیرې یوې میاشتې نه روانه ده چې سیمه کې د امن ټینګښت په ګډون نورې مطالبې کوي، خو لا یې ټولې غوښتنو په اړه د بشپړه پرېکړې اعلان نه دی کړی. جرګې سیمه کې په پولیو ساسکو، حکومتي او فوزي چارواکو سره په جرګو ملاقاتونو کولو په ټولو وزیرو دا وړو باندې باندې اعلان کړی. دوی ویلي چې تر څو جرګه روانه وي پرېکړې یې نه وي کړې، تر هغې به څوک حکومتي جرګو ته نه ځي، کنی شل لکه جرمانه به وي. د جرګې مشرانو په 1300 ورځو کې یو شمېر قبیلو او مشرانو ته جرمانې واورولې چې د دوی په وینا د جرګې خلاف ورزي یې کړې او حکومتي فوزي چارواکو سره جرګو کې ګډون کړی. خو دغه مشران چې حکومتي جرګو کې ګډون کړی وایي چې د اوتمانځایو جرګې داسې پرېکړې نه مانی. دوی د سیمې د خیر خبرې کړې. په دې اړه په میرامشاه کې فوزي او حکومتي چارواکو هم د اګست په 14 مشال ریډیو ته ویلي ول چې جرګې د پولیو مهم بندیز اعلان کړی، حکومتي او فوزي چارواکو سره د خلکو په لیدو جرمانه لګوي چې د قانون سرغړونه کړي. دوی ویلي ول چې حکومت او فوز سیمه کې د امن لپاره شپه ورځ په هڅه کې دی. که د جرګې سګیلې وي نو له حکومت سره دې خبرې وکړي. خو د جرګې مشران بیا وایي چې حکومتي او فوزي چارواکي د دوی خبرې سنجیده نه اخلي، سو جرګه یې دوامداره ده تر څو د راتلونکي لپاره بشپړه پرېکړې وکړي. عمر وزیر، مشال ریڈیو بنو.
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اوری دلایسی دلٹھن پھزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیم بجې سوې دي. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس د انتخاباتو پر کمیشن غږ کړی دی چې پر وخت او شفاف حلقه بندي وکړي. دا خبره د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال نن د سند صوبې په ځینو حلقو کې د تیروتنو او ناقانونه کړنو په اړه درج شوي مقدمې په اورېدنه کې کړې دي. پرون مازدیګر مهال د بر جنوبي وزیرستان د لدی تحصیل په کړمه سرای کې د پاکستانی پوځ پر یو موټر په ماین چاودنه کې 15 سرتیري ژوبل سوي دي. د خبره د یادې ضلع د پولیسو تر څنګ هلته د استخباراتو چارواکو هم د نومنښودلو په شرط مشال راډیو ته وکړه. تحریک طالبان پاکستان د دې ذمواري منلې ده. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان تحریک انصاف یو فعال ګلدراز د نامعلومه کسانو لخوا په یو هدفي برید کې وژل شوی دی. د رزمک پولیس د ثانې یو مسول د نومپټ ساتلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون شوې ده. د په شمالي وزیرستان کې سش کال تر اوسه یو درسمه هدفي برید و. د پاکستانیو دینی عالمانو یو پلاوی له افغان عالمانو او طالب چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته تللی دی. دا یاد پلاوی یو مخکښ مولانا محمد طیب قریشی مشال رډی تول چې هغه د اگست پر 14مه هلته تللی او تر 19مه به هلته وي. دول چې د شذو پر کار او تعلیم د لګیدلی بندیز په ګډون با پر یو شمیر موضوعاتو خبري کیږي. ملګری ملتونو پر افغانستان واکمنو طالبانو ژغ کړی چې د بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي او د نجونو ښوونځي او پونتونونه پرانیزي. ملګری ملتونو د افغانستان د اگست پر 14مه په داسې حال کې په یو اعلامیه کې کړی دی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه کال پوره شو. او ملګرو ملتونو پخلی کړی دی چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له پیل راهیسې تر اوسه 9444 ولسي وګړي وژل شوي دي. تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري او سمره زو د پاتې ریپورتونو پر لور. لنن څخه دوه کال په خوا د 2018 کال د اگست پر 15مه طالب ځواکونو کابل ته نوتل او جمهوریت نظامیه د 2000 کال په ورستوي کې د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته جوړ شوی وو او ونړه. په تیرو دوو کلونو کې د زیاترو افغانانو په تیره د شذو ژوند خورا بدل شوی دی. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان په دې رپورت کې اورو.
دوه کاله پخوا چې طالبانو واک بیا ترلاسه کړ، آرزو عثماني د ویر او خپګان احساس درلود. دیش کلنی آرزو عثماني چې دوه کاله پخوا یې د پامپر یا دایپر جوړولو شرکت پیل کړی و، وایي لس روسي له خپلې خونې ونه وته. د طالبانو له واکته رسیدو وروسته آرزو عثماني مجبوره شوه چې خپل کاروبار ودروي. له دې سره اتیا ښځو کار کاوه، خو دوی میاشتې وروسته یې بیرته خپل شرکت فعاله کړ. د دې شرکت یو له ګوته په شمیر ځایونو څخه و چې ښځو پکې کار کولای شوی. په تیرو دوو کلونو کې ښځې له اکثرو دولتي او غیر دولتي دندو ایستل شوي دي. طالبانو تیره میاشت سینګارتونونه چې ګڼو بې سرپرسته ښځو له دې لارې نفقه برابروله بند کړل. هسته وردک تیر دوه کاله د افغان نجونو لپاره له لاسه وتلي ارزښتناکې شېبې بولي او وایي
دا دوه کاله چې تیر شوي دي دا دوی بیرته موږ ته راګرځولی شي. او که نه په دا دوه کالو کې به تان او زنه هر جلقې همداسې پرمختګ کړی و. د خوښې پانځي ته به کامیابه شوې وه، پانتون کې به وه، حتی یو سمسر به یې ویلی و.
خو آرزو عثماني وایي چې سوکه سوکه یې ځان له شرایطو سره برابر کړ، کار ته یې دوام ورکړ او اوس ښه احساس لري. دا اوس 15 کارکوونکي لري. راحت الله عزیزی کاروانګر دی او له دې کبله چې جګړه پای ته رسیدلې خوشاله دی. دی چې 15 کلن دی، په پروان ولایت کې یو کوچنی کاروانده لري. عزیزی وای د 2021 له اګست راوروسته ډیر بدلون راغلی. اوس حالات آرام دي. د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما د کالنی راپور پر اساس یوازې له 2009 څخه تر 2020 پورې په وسلوالو نشټو کې نږدې 8000 ملکی افغانان وشل شوي او تر 20000 ډیر نور ژوبل شوي دي. عزیزی چې دوه اولادونه لري سره لري چې د امنیت له درکه خوشاله ری اندېشنې ختمې شوي نه دي. دی وایي خلک اوس د دوی محصول چندانې نه اخلي. د پخوا یو منصر بانجن په 200 افغانۍ پلورل خو سیبای 80 افغانۍ ده. د هیله لري چې اولادونه پوهنتون ولولي خو وایي چې اوس یې عاید دومره دی چې وی خوري او بنه مري. دو بشکلن لال محمد ته چې پخوا طالب جنګیالی و د طالبانو واک ته رسېده ښه زیری و. د څلور کاله پخوا چې له طالبانو سره ملګری شو تل له کوره لري په جبهو کې و. دی اوس په کندهار کې پولیس دی. د میاشتې نږدې 2000 افغانۍ معاش لري چې دا د ده د کورنۍ لپاره کافي پیسې دي. دی په دې خوشحاله دی چې په منظم ډول میاشت په میاشت معاش ورسیږي او د موټر او لا ډېرو پیسو خوبونه ویني. لال محمد وایي چې ارمان یې داری چې زده کړې وکړي او د اسلامي امارت په حکومت کې خدمت وکوي. حماسه باور د طب پوهنځي محصله وه خو د طالبانو له واکته رسېدو وروسته له پوهنتونونو څخه نجونې منع شوې. دی چې پخوا خپله راتلونکې په ډاکټرۍ کې لیده اوس په دې فکر کې ده چې بهر ته لاړه شي. دی وویل د پوهنتونونو بندیدا نه یوازې د دې لپاره بلکې د ټولو ټولګیوالو لپاره یې غمیزه وه. د ښځو د حقونو فعاله ماریا اکرمی باور لري چې باید له طالبانو سره خبرې وشي.
طالب د افغاني ټولنې یو تریخ حقیقت دی. باید ورسره خبرې وشي چې په دې دیکتاتوري او په دې طریقې چې دوی خپله کړې ده بریالي کېدی او حکومت پر مخ نشي وړلای.
حماسه باور وایي چې د پخوانی حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی لوی توپیر شته. اغلی باور وایي پخوا ډېرې آزادۍ وې خو اوس دوی حتی د خوند لپاره هم جماعت ته نشي تللی. حاضر د ماده شزو او جنو لپاره ډیرای کارونه منه دي.
سواد د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سواد دیر چترال شنگلې او خوشا سیمونه راپورنه جوړو.
تاسو مشاله دې ته غوړیست. د پاکستان دینی عالمانو یو پلاوی د افغان عالمانو او طالب چارواکو سره د خبرو لپاره پرون کابل ته تللی دی. د پاکستانی علماو د پلاوی په داسې وخت کې کابل ته تللی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره سو. د مشال رډي خبریال مجید بابر د دې پلاوی لا یو مشر مولانا محمد طیب قریشي سره خبرې کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې د دوی د سفر هدف څه دی.
دا خو زمونږ جی پاک افغان ډایلوګ د ډیر وخت نه شروع دی خو ټولې سیشنې به پاکستان کې کېدی او بیا دوی محسوسه کړه چې یاره یو دوره کابل ته پکار ده او علمو بزرګانو سره ملاقات پکار دی او اهداف یې دا دي چې یاره دواړو ملکونو تعلقات نارملایزم شي، ټریډ مو شي، وومن رایټس دي، ګرل ایجوکیشن دی، دا ټول شي نه چې انشاءالله دی کې
مولانا صاحب. عموماً افغان ولس دا گله کوي چې سم پاکستانی علما دي هغوی په پاکستان کې جهاد د ناروا ګڼي خو په افغانستان کې د دې په اړه څه نه وایي. تاسو څه وایي؟
مونږ جی په دې باندې ډېر دو ټوک موقف دی او تاسو ته پته ده چې ملا هبت الله خون صاحب چې اوس کم بیان راغلی دی د هغې په رد عمل کې ما ویلي وو چې پاکستان علما خو ماشاءالله 2018 کې دا پیغام پاکستان ورکړو او تاسو ته پته ده ماضی چیرن چې دی ماضی خو به ډېر تل خبرې دي او څنګه باغا سټل کیږي ناممکنه ده لیکن کم از کم اوس په دې باندې ټول متفق دي چې کمزې کې اسلامي ریاست قائم دي نو داغه احترام پکار دی مونږه چې کم خپل موقف دی دغه چې کم د پاکستان د پاره دی دغه د افغانستان د پاره
ولنه سه تاسو څنګه لري چې کم جمهوریت او انتخابات په پاکستان کې روان دي په افغانستان کې د جمهوریت ارزښتونو د پاره تاسو څه موقف دی
تاسو پته ده چې د پاکستان چې څومره اسلامي قیادت وو آئین پاکستان د 73 کانسټیټیوشن چې د تاسو وګورئ دا د ټولو مشترکه او د ټولو علماو ورسره په دې اتفاق رائے او دفعات بل دا ده چې زمونږه اکابرو په دا ډیسایډ کړی و چې یاره مونږ به د جمهوری لاره باندې د بدلون د پاره او د اسلامي نظام د پاره او په دې طریقه باندې کوشش کوو او افغانستان د پاره مسله دا ده چې تاسو وګورئ پاکستان کې ډیسایډ کولو والا هم د پاکستان علماو او په افغانستان کې چې اول کم مجاهدینو نو تاسو وګورئ د افغانستان او که په افغانستان کې امارت اسلامي ده نو تاسو وګورئ دا ټول ریپرزنټي او دا بلانګس ټو افغانستان دی ټول د دې خلکو چې دی دا د هغوی ویل دی مرضي ده د افغانستان د خلکو خپله خوښه او مرضي ده چې هغوی چې دی خوښه کړه دا لاره او زه پوهېږم چې دا سوالات اوس دا خلک چې کوي نو ګورئ د افغانستان کې د امارت اسلامي یعنی داسې یو ځای نشته چې په هغې د دوی اوس حکومت نه وي رټې قایم نه وي او د افغانستان د اکثریتو خلکو چې دی د هغوی خپل انتخاب و د دوی په سپورټ باندې
مولانا صاحب په افغانستان کې چې کوم واکمن موجوده واکمن دي د طالبانو حکومت کې هغوی په افغانستان کې جمهوریت ناروا ګڼي
خاجی
نو ستاسو سمو کفته
نو زمونږه جی بو کفته دی چې مونږه د دې د واکمنو د دې د خلکو احترام کوو مونږ یې چې احترام پکار دی او مونږه اوس په دې میو چې را اې چاته د بل په مملکت کې چې دی انټرفیرنس نه دی پکار دا ماضی کې چې څه شوی دی زه پوهېږم لیکن زما خیال دی چې دا بیجا سوالات دي اوس وجه دا ده چې خبره لاړه په پس منظر کې ده او پاره کې تاسو ته پته ده چې دا س ائیډیل شینه نه وي
مولانا صاحب
خدا دا چې اوس جی
مولانا صاحب د دې نمخ کې چې څومره د علماو ډله په افغانستان ته تدیب د پاکستانی طالبانو مشرانو سره ملیدل په دې موجوده دوره کې تاسو هغه سره د رابطې کوشش وکوي
جی زمونږه ملاقاتونه شوین دي کې ګیبم دلته بیگا مولی حماس صاحب تشریف راوړیو حماسی صاحب نو گزارش دا دی چې دا صرف د علماو ډیلیګیشن نه دی دې کې هم سره ماشاءالله نور خلک هم شته دي پروفیسران هم شته دي دغم دي
نه د پاکستانی طالبانو مشرانو سره ستاسو ملاقات شوی
نه 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 دا هغوی سره شوی دی او نه زمونږ په هدف کې او نه زمونږ په دغه کې دا خبره شته دی چې یاره مونږ څه مقصد نه راغلی
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روختیا او درملنا
په 5 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل پیو شور پونتون د مشام پر وخت د زده کړو پیلولو اعلان کړی دی د پونتون نظامی په وینا چې پونتون د ماشی ستونزو لکبله له مشکلات سره مخامخ دی چې ورسره به نه یوازې د مالی مرست کیږي بلکې هغه خلک چې له سهار خپل زده کړې جاری نسی ساتلی کولی سي چې له خپلو نوکریو او کارونو پس کلاسونو واخلي عظمت علی شاه په دې رپورټ برابر کړی دی
دا په هنتون ویاند نومان خان مشال ریډیو ته ویل چې د دویم شفت په کلاسونو کې د بی ایس ایم فیل او پی ایچ ڈی زده کړې شامل کړې دي
چونکه داخلي جاب زی او داخلي سره سبق جاری ساتل ګران وی او داخلي لپاره دا یو اپورچونیټی ده چې هغه په ایوننګ شفت کې داخلي والی او خپل ایڈمیشن چې کوم دی هغه وکړي او کوالیفیکیشن کنټینیو کړي دا سم خلک وی چې هغه د نور خارون تزید جابز لپاره او ویکند باندې بیا واپس په خبر تر راځي نو دا غي لپاره بیا د ویکند چې کوم پروګرام زینو هغه به ورته کافی فائدہ ورکی او بل دا چې په خبر په هنتون د ډیر وخت نه مالی مشکلات سره مخ ته او دغه پروګرام د وژنه به ډیفینیټلی انسینټیوز به هم ملاویږي څنګه چې د پېښور پوهنتون چې کوم امپلایز دي
د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې پیوټا مشر ډاکټر عزیر مشال ریډیو ته وویل چې پوهنتون سره د استادانو کمی دی له کومې وجه چې د زده کړو عمل متاثره کیږي او اوس د دویم وخت د کلاسونو اغستو سره به په زده کړو نور هم اثر پرېوزي
پایده نه ده نقصان دی ځکه چې سهار اتو نه تر پنځو پورې یا څلورو پورې آلریډي خپل نور ورک لوډ کې بیزی دا به سره ایکسټرا راځي او دغه شانتي په ویکندز باندې نو لکه دا خو اوور برډن کیږي ځکه چې کوالټی مینټین کېدو لپاره پرمننت فیکلټی ممبرس پکار دی او زموږ د بدقسمت نه دی وخت کې چې کم دینو کم از کم 400-500 نور استادان پکار دی پرمننت
دا پېښور پوهنتون زده کوونکي جنید اقبال مشال ریډیو ته ویل چې د مالی مشکلاتو له وجې پوهنتون هر کال فیسونه سیوا کوي او نوي نوي پروګرامونه راوړي خو بیا هم د زده کوونکو ستونزې نه حل کیږي
د تعلیم ندوی یو قسم لا بزنس شروع کړي دوینه تجارت ته شروع کړي چې 70,000 روپۍ به دا سټوډنټ څنګه ورکړي د یو سیمستر فیس نو دا ډېر د افسوس خبره ده او بل دا پرایوټایزیشن طرف ته کوم دین یو لاره همواري نو موږ دا وایو چې دا فیس تر رعایتي نرخونو باندې کوم دین دوی ته ورکړي او دوی موږ دا مطالبه کوو چې د یونیورسيټي پرمننت فیکلټی چې کوم دنو داغه لپاره دی په هنګامي بنیادونو باندې سټپ واغستل شي
د پوهنتون د انتظامی په وینا چې د پوهنتون د زده کوونکو لپاره هم د چټې پروازو کې د کلاسونو شروع کولو اعلان کړي د انتظامی په وینا چې د دې ګام سره به نه یوازې پوهنتون بلکې استادانو ته هم معاشي مرستې ملاويږي عظمت علی شاه مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
مشال ریډیو ته ورځ د افغانستان د ننګرهار د سیمیز روغتون د وینی بانک ته هر ورځ د تلسیمیا لسګونه ناروغان ورزي او له همدې لارې تر یوې ټاکلې بودې پورې د خپل بدن وینه پوره کوي خو یو شمېر هغه ناروغان چې د وینی ګروپ یې عام نه وي په یو څه ځنډ ورته وینه رسیږي دوی د وینی د ورکړې له رضاکارو ځوانانو غوښتنه کوي چې خپل وینه دوی ته ورکړي بلخوا د ننګرهار د سیمیز روغتون د وینی بانک مسؤلان وایي چې د تلسیمیا ناروغان لپاره یې ټول خدمات وړیا دي او هر ورځ شاوخوا 50 ناروغانو ته وینه ورکوي تفصیل یې په دې رپورت کې اورو
په تیرو کلونو کې چې پاکستان ته افغانانو پرته لویزو او پاسپورت نه تګ راتګ کولای شو اکثره خلکو به د تلسیمیا ناروغان پېښور ته د وینې وړیا سنټرونو ته بوتلل خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې په ننګرهار حوزوي روغتون کې د یو تجار په مرسته د تلسیمیا سنټر جوړ شوی خلک د تلسیمیا ناروغان ورولي او وینه ورته خېجوي خو په دې ناروغانو کې یو شمېر داسې هم دي چې د وینی ګروپ عام نوی او په ګرانه ورته وینه پیدا کیږي د ننګرهار او زوی روغتون کې د وینی بانک مخته د تلسیمیا ناروغان چې وینه یې په اسانه نه پیدا کیږي د وینی د اتیل رضاکار ځوانانو هیله لري چې د وینی په ورکړه کې د لسخاوت نه کار واخلي د امین دلبر او شکر په نومونو درې تنه د تلسیمیا ناروغان وایي په دې وروستیو کلونو کې په سلګونه رضاکار ځوانان هم وخت نا وخت خپل وینه د تلسیمیا ناروغانو ته اتیا کوي سید کریم چې شاوخوا دریش کلن دی د وینی بانک ته د دې لپاره ورغله چې په تلسیمیا ناروغانو ته وینه ورکړي او له نورو ځوانانو هم هیله لري چې د مرګ او ژوند سره لاس او ګریوان دي ناروغانو ته وینه ورکړي
ولې کې باندې ګرځي دا وینه په کار دما ورته ما راځي د کوم دانو را ما دایله له سراش دا وینه لري او هر کوم غریب ته ورکړي
د خیوی ولسوالۍ اوسیدونکو سبغت الله چې خپل دولونی او دو ماشومان ورونه د تلسیمیا ناروغي باندې اخته دي وایي
دو می بچین دي او دو می ورونه خلک پیدا کی کله کله دغم نشکله ډاکټر صاحب د خپل کوشش وکړي ډاکټر صاحب دې پیدا کی کله چې دې ماشالله دا ځوانان دي کوشش کوي وینه راوړي
د ننګرهار سیمه ایز روغتون د وینې بانک مسؤل ډاکټر نوزاد خان وایي هره ورځ د سلویخت او پنځوس تنو شاوخوا په تلسیمیا اخته ناروغان د وینې اخیستلو لپاره د وینې بانک ته راوستل کیږي ڈاکٹر نورزاد لاندی وایی چی دوی سره دیار لسوه کسره تلسیمیا ناروغان سب دی چی زنو تایی پا پینزلس ورزو کی او زنو حقو تایی پا یو میش کیوی نور کوی دنو مولی پا خبره پا افغانستان کی پا تربرگلوی او ماماګنۍ کې دننه د واده کولو رواج د دې ناروغۍ د زیاتو پیښو سبب شوی دی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی سئ. زموږ خپرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی سئ. له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د سیند د کنکوټ سیمې د غلو له بنده خوشې سوی د ټانک ایډوکیټ حکمت الله مسید د اګست پر څوارلسمه کراچۍ ته ورسید. د نوموړي هرکلي ته په سورابګوټ کې ګڼ پښتانه ورټول سوي وو. ایډوکیټ مسید مشال ریډیو ته وویل دی خوش دی چې پښتنو د ده د بازیابۍ لپاره ستړي وکړي. په دې اړه تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې اورو.
د سند صوبې په کنکوټ کې د غلو نه د راخوشي کېدو وروستو وکیل حکمت الله مسعود پرون د اګست په څوارلسمه کراچۍ ته رسېدلی دی. د کراچۍ ښار په سوراب ګوټ سیمه کې په ګڼ شمېر کې پښتنو هرکلی وکړو. حکمت الله مسعود ایډوکیټ د مشال ریډیو سره په خبرو کې پښتنو کاروبار کوونکو، سیاستوالو، وکیلانو، فعالو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مننه کړي او ویلي چې د پښتنو په ګډه د لوی احتجاج او اتفاق له کبله د غلو د منګولو نه راخلاص شوی یم.
زه چې په 16 تاریخ باندې اغوا شول اوس بازیاب شول د پښتانه چې کوم په اتفاق باندې راووتل ما پورې اواز اوچت کړو بیا دغه به اواز په وجه بیمار یایو وشوه. پښتانه شکریا ادا کوم.
حکمت الله مسعود ایډوکیټ د جولای په 18مه د سند صوبې په کنکوټ کچنو سیمه کې غلو د تاوان لپاره تښتولې وو. د سند پولیسو نوموړی رستو له هغې د غلو نه راخوشي کړو چې د اګست په 18مه په کراچۍ ښار کې پښتنو د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې لوی احتجاج کړی وو او د کراچۍ حیدرآباد ترمنځ موټر وی لاري 100 ساعته د هر ډول ټرافیک لپاره تړلې وه. یاد احتجاج وروستو د سند پولیسو مشر آی جی سند غلام نبی میمن په دې باور زنډولی وو چې په دوه ورځو کې به حکمت الله مسعود د غلو نه راخوشي کړي. د وکیل حکمت الله د خوشي کولو لپاره د پښتنو کاروبار کوونکو، سیاستوالو، وکیلانو، فعالو او د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډه جوړې کمیټې مشر لاکزاده بټنی پرون د اګست په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د حکمت الله مسعود د غلو نه راخوشي کول د ټول پښتون قام ګټه ده.
چې موږ تاسو اتفاق وکړو یو اتفاق دا برکت وو چې نن د حکمت الله ایډوکیټ بغیر به موضع موږ تاسو منځ ناستا او په خیر خیرت سره دلته راغلی. نو زه د ټول پښتانه قوم ته دا پیغام ورکوم او دا خواست هم ورته کوم چې تاسو داسې په اتفاق او اتحاد اوسو.
د یادې کمیټې یو بل غړی پتولالا بیټنی بیا وایي چې د کچې ډاکوانو د نورو قومونو او ژبو ویونکي هم د پیسو لپاره تښتولي دي او زیاتره خلک پیسې ورکوي او خپل خلک د غلو نه رخلاصوي. خو د نوموړي په وینا چې دوی حکمت الله مسعود او لدی وړاندې خالد بیټنی بغیر له بتې ورکولو د غلو نه رخلاص کړي دي.
دا کچې ډاکوګان ټول پنجابیان سندیان ټول خلک وړي خو چې اتفاق نه وي بیا مطلب دا تاوان ورکوي. چې کله اتفاق راشي زور کارا کې اتحادی بیا دغه سي انجامي لکه نن چې موږ په تاوان حکمت الله دې موږ په خواشه ده.
د سن په کچه سیمه کې د غلو له خوا د خلکو د تختونې پیخي بیا بیا مخې ته راځي. خو د سن پولیسو مشر ایجی سن غلام نبی میمن روان کال په جون کې د مشال لیډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې په یاد سیمه کې د غلو پر ضد لوی عملیات روان دي او په دې عملیاتو کې غلو ته لوی زیان اوښتی دی او د هغوی خوندي ځایونه نړول کیږي. د سن پولیسو مشر په وینا چې د کچي غله د تاوان لپاره د خلکو د تختونې نوې لارې خپلوي. د نوموړي په وینا چې غله د ارزانه ګاډو څارو او نورو سوداګانو لپاره د خلکو سره تماس نسی په دوکې یو ځای ته غواړي او بیا یې تختوي. باید چې عام ولس او کاروبار کوونکي دې ډول پیښو نه ځان وساتي. په سن کې پښتنو کاروبار کوونکو د حکومت نوار په وار غوښتنه کړي چې د کچي د غلو پر ضد د لوی عملیات وکړي او د دوی کاروبار او ژوند خوندي کړي. خو د تیر شوي حکومتي وزیرانو په وینا چې د سن او پنجاب صوبو په پوله کچنو سیمه کې د غلو پر ضد روان کال د اپریل د میاشتې نه لوی عملیات روان دي او په دې عملیاتو کې په ګڼ شمیر کې غله وجلې شوي هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د اگست پر دیارلسم په پېښور کې د ایکو سټیزنشپ په نوم یو نندارتون جوړ شوی و چې موخه یې د ماحولیتي بدلون اړوند مسلو ته د خلکو پام ګرځول و. په نندارتون کې د ښځو په لاس جوړ بیلابیل شیان چې له استعمال شویو پلاستیکي بوتلونو او د راز زړو اخبارونو څخه جوړ شوي ول نندارې ته وړاندې شوي و. د نندارتون منتظمینو مشال راډیو ته وویل چې د یوې پروژې له لارې تر اوسه پنځه ویشت ښځې روزلي چې د کورونو دننه له کارول شویو توکیو بیلابیل شیان جوړوي او بازار کې خرڅوي. عظمت الله شاه په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د اگست په دیارلسمه پېښور کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه د ایکو سټیزنشپ په نوم د یو روزنی نندارتون تابع شوی و. نندارتون کې د زنانو په ګوتو جوړ هغه شیان ایښودل شوي وو چې د استعمال شوي سامانونو نه جوړ کړي شوي وو چې غرض یې نه یوازې د موسمیاتي بدلون په اړه د خلکو خبرداري او د هغې مخه نیول دي. د پروژې مشري نادیا قریشي مشال ریډیو ته وویل چې له پروژې سره د بېوزله زنانو مرسته کیږي او د پلاستیک او ماحول ته نقصان رسوونکي سامانونه بیا د استعمال قابل جوړول شي. نوموړي زیاته کړه چې د پروژې تر مخه د سکولونو ماشومان ته به هم دا هنر ښودل شي.
خواتین چې دی فیمل سلیکټ کړي چې دا سمودو ته مو ټریننګ ورکړو چې تاسو کور ولا شونه د اخبارونه او د آیسکریم سټیک او د سترا شو او د تاسو په پلاستیک د سمنه بوتل شوي او د کینونه شو تاسو دا یوز کړئ او دنه خپل پروډکټس جوړ کړئ او تاسو مارکیټ کې خپل پیسو سیل کول شي تاسو ارننګ کیږي او بیسیکلی تاسو انډیپندنت شوي.
نندارتون کې شریکې زنانه زبیده هارون مشال رادیو ته وویل چې پکور او گاوند کې چې څومره هم استعمال شوي شیان وی هغه راټولوي او د کور د استعمال شیان او ډیکوریشن لټري سامان نه هم جوړوي.
ته موږ کوم د شونه ریسایکل کوو، پلاستیک ول شونه، میټلز ول، کلوتس وغیرہ د شونه موږ ریسایکل کوو. لایک څنګه دا موږ جوړ کړی دی کې موږ پلاستیک ول بوتل یوز کړی دی، هغه پاسه موږ چپس لګولې دي، کرشډ سټونز، موږ ګلوسه او لګولې پاسه سپری وکړو به دکنه نمو واچول فلاورز ډیکوریشن د پارس
نندارتون ته راغلی فهد خان مشال رادیو ته ویل چې نندارتون نه یوازې د موسمیاتی بدلون په اړه پوهاوی خوريږي بلکې په کور دننه د زنانو هنر هم رامخې ته کیږي
څومره سینما او قتل د ډېر کریټیو شوزونه دي او دا چې د زمون سوسایټي د پاره ډېر خريز د کم شنو ځای کیږي هغه موږ به کار اورو لګیا یو کم کلچر زمونږ دی نو ای کی دا خزو د پاره دا اپورچونټیز نشته چې هغه سکریټیو کارونه کی دا سه نو کدا ایگزیبیشنز لانچ کیږي نو په دې باندې موږ ایون موږ بهاروم تلی شو دا چې موږ ایکسپورټ کولیم شو دا موږ ډیفرنٹ سیټیز ته موډی شو او دا د هغه د پاره د آمدنی او ذریعہ هم جوړې دي شي
د ملګری ملتونو یا یونایټیډ نیشن د کال 2022 په خپل رپورت کې ویلي چې په تیر کال پاکستان کې د بې وخت بارانونو او سیلابونو له امله 1,900 زیات کسان مړه او 3 کروڑ زیات خلک متاثر شوي وو رپورت زیاتوي چې د سیلابونو له امله ملک ته 1.5 ارب زیات نقصان شوی وو او 80 لک زیات خلک هم بې کوره شوي وو عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ